گاغاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دې د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی نن چمبه ده د دیارلسو اتنیو کال د سرطان د میشتې نهوشتمه ده چې د 2019 کال د جولای د میشتې شلمه کیږي په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیستا
زلمی خلیلزاد وای د سولې په تړاو یو بل ماموریت ته چمتووالی نیسي د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې د لومړي ځل لپاره ایالتي انتخابات وشول او ایران د برتانی د هغې کښتۍ ویډیو خپره کړې ده چې ایراني چارواکو ویلي دي د هرمز په تنګي کې نیولې
قدرمن اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني وایي چې په راتلونکو څو اونیو کې به له طالبانو سره مخامخ مذاکرات پیل سي حقوق پوهان وایي جمهور رئیس اشرف غني د نوي جمهور رئیس تر ټاکلو پورې باید د خپلو صلاحیتونو څخه کار واخلي خو خپل وظیفه او انتخاباتي کمپاینونه سره بیل کړي
ولسی جرګه کوي سي چې په دغه موضوعات کوم وخت چې ویني چې هلته دغه واکونو نه غلطه استفاده سوې ده ګټه اخیستل سوې ده خپل غږ جیکي او اعتراض جوکي
د خوست په ولایت کې د مخدره موادو د اخته کسانو شمیر زیات سوی
نو نشه یي مواد یو طرف نه ځان ته ضرر رسیږي چې هغه خپل هر ډول ستونزې تکلیفونه بیا غلي لیبل اړخه هغه کورنۍ ډېر په مشکلاتو په ستونزو کې بیا ژوند کوي
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو خو اوس به د دې ساعت خبرونه عاشق الله رحیمزوی او زیبا خادم تاسو ته وایي
السلام علیکم په سر کې د افغانستان ټولن خبرونه وري په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د سولې په تړاو یو بل ماموریت ته چمتووالی نیسي ښاغلی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې د نوي ماموریت د چمتووالي لپاره یې په واشنگټن کې د جرمني او هند سفیرانو او د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر سره کتلي دي او په افغانستان کې د سولې په لارو چارو ورسره غږېدلی زلمی خلیلزاد په داس حال کې د افغانستان د سولې په تړاو بل ماموریت ته چمتووالی نیسي چې د هغه په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتو او طالب استازو ترمنځ وم پړاو مذاکرات د سرطان په تلسمه په دوحه کې پای ته ورسېدل ښاغلی خلیلزاد د طالبانو سره وم پړاو مذاکرات ډیر ګټور بللی دي
عمران خان د امریکایي چارواکو سره د خبرو دپاره نن امریکا ته سفر کوي ټاکل شوی ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به د امریکایي چارواکو سره په یو لړ مسایلو د خبرو لپاره نن شنبه په یو 15 ورځنی سفر واشنگټن ته راشي پاکستانی مطبوعات وایي چې عمران خان به امریکا ته د سفر په وخت کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د هغه د سیاسي او پوځي مشرانو سره وګوري ټاکل شوی ده چې صدر اعظم عمران خان د جولای په 22مه په سپینمانی کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره ملاقات وکړي
د افغانستان جمهور ریاست یو ور بیا ټینګار کړی چې انتخابات به په ټاکلي وخت کېږي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د جولای په 19مه په ټویټر کې لیکلی دی چې انتخابات به په ټاکلي وخت وشي د افغانستان حکومت لپاره انتخابات مهم دي او موږ متحد یو چې انتخابات وکړو ټاکل شوی دی د جمهور ریاست انتخابات روان مریض هجری کال د میزان په شپږمه نیټه وشي د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ د نړیوال ګروپ ملګر ملتونو د ناټو تړون د اروپایي اتحادې برتانی جاپان او د امریکا متحده ایالاتو استازو د ملي والد حکومت له دواړو مشرانو سره هم کتلی دي
د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قواو سنت کام قماندان جنرال فرانک مکنزی د افغانستان سره د امریکا د نظامی مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی جنرال مکنزی نن د سرطان د میاشتې په 9مه کابل ته د سفر په وخت کې د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله سره کتلی او دواړو خواوو په افغانستان کې په امنیت سولې انتخاباتو او سیمه ییزو مسلو خبرې کړې دي اجرایه ریاست په بیان کې ویلي دي چې ښاغلی مکنزی د افغانستان د وسلوالو قواوو د پرمختګونو او د ظرفیتونو د لوړوالي په حق رضایت ښودلی دی او د نظامیانو سره یې د امریکا د پوځ د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی د امریکا د مرکزی قوه او قمندان په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې تیره هفته یې په افغانستان کې د داعش ډلې حضور د اندېښنې وړ بللی وو او ویلي وو چې دا ډله غواړي په افغانستان کې په امریکایي اهدافو بریدونه وکړي.
په قندار کې د تیرې اونۍ د برید له امله قریب 3000 میلیون افغانۍ زیان رسیدلی دی. د افغانستان د متشبسینو عالی بورډ وایي د قندار په ولایت کې د سرطان په وشتمه د برید له وجې سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی آغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په دغه برید کې لسګونه موټر سوځېدلي دي. د مالی زیانانو اندازه تقریبا 3000 میلیونه افغانۍ ته رسیږي.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د خیبر پختونخوا په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د لومړي ځل لپاره ایالتي انتخابات شول. دا سیمه د طالبانو او القاعده جنگیالیو د پټېدو مهم مرکز ګڼل کیږي. د دې خبر تفصیل تاج امینیار لولي.
تیر کال و ایالتي ولسوالۍ د خیبر پختونخوا له ایالت سره مدغم شوې. دا په جنوبی وزیرستان کې لومړی ځل دی چې ایالتي انتخابات پکې کیږي. دا 400 څوکیو د ګټلو لپاره دا دوه میرمنو په شمول 215 کسانو ځانونه کاندید کړي. 2.8 میلیونو خلکو د رای ورکولو لپاره نمونه لیکلي دي. پر پاکستانی پوځیانو د ډزو او د یو راکټ د لګېدو له امله یو عسکر وژل شوی. دا درې پوځیانو په ګډون څلور تنه ژوبل شوي دي. تاج امینیار، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا. د ایران نیمه سرکاري خبري ایجنس تسنیم د برتانی د هغه کښتۍ ویډیو خپره کړې ده چې ایرانی چارواکو ویلي دي د هرمز په تنګي کې نیولې. د ایران د بحري ځواکونو یو قمندان ویلي دي چې دا کښتۍ د بندر عباس سیمې ته د تحقیقاتو لپاره وړل شوې ده. ایرانی چارواکي وایي د برتانی د کښتۍ وروسته تر هغه ونیوله چې د کب نیونې د یوې کښتۍ سره وجنګېده او د هغوی د اختارونو پروای ونه کړله. دا ویډیو د رویټرز خبري ایجنس هم ترلاسه کړې ده، خو د خود ایجنس وایي د ویډیو اصلیت نشي معلومولی ځکه چې په ویډیو کې تاریخ نه دی لیکل شوی.
د امریکا د دفاع وزارت تایید کړ چې په سعودي عربستان کې امریکایي عسکر او پوځي تجهیزات ځای په ځای کوي. د دفاع وزارت ویلي دي چې دا کار د باوري تهدیدونو په ځواب کې کیږي چې تازه په سیمه کې پیدا شوي دي. بل پلو د سعودي عربستان د دفاع وزارت وایي چې امریکایي عسکر په سیمه کې د امنیت، ثبات او د سولې په برخه کې د ګډې همکارۍ د زیاتېدو لپاره ځای په ځای کیږي. یو امریکایي چارواکی د نوم دونه خودلو په شرط د رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې 1500 امریکایي عسکر سعودي عربستان ته په دې خاطر ځي چې په منځني ختیځ کې د امریکایي عسکرو حضور قوي شي.
په لیبیا کې د ملیشو ډلې چې ځان د لیبیا ملي پوځ ګڼي د طرابلس د نیولو لپاره یې د عملیاتو د پیل خبرداری ورکړی. د پایتخت کنټرول د حکومت په لاس کې دی چې ملګري ملتونه هم تر شا ولاړ دي. نور تفصیل د زامن مومن اوري.
د لیبیا د ملي پوځ په نامو د ملیشو قومندان جنرال خلیفه هفتر په طرابلس کې د ځوانانو نه غوښتي چې د هغه سره لاس یو کړي او د پایتخت په نیولو کې همکاري وکړي. بل پلو په طرابلس کې د ملي یووالي حکومت هم په یوې اعلامیه کې ویلي داسې استخباراتي معلومات یې ترلاسه کړي چې ښایي ملیشي په پایتخت کې د هوایي ډګر په شمول په څو مهمو ځایونو هوایي بمباري وکړي. حکومت ویلي ښایي چې دغه هوایي بریدونه مصر، عربي متحده امارات یا فرانسه وکړي چې درې واړه د جنرال خلیفه هفتر متحدین دي. په لیبیا کې په 2018 کال کې وروسته تر هغه ګډوډي پیل شوله او حکومت په دوه برخو وویشل شو چې پخوانی مشر معمر قذافي ووژل شو. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. د جنوبی آسیا په هیوادونو کې سیلاونو 125 کسه وژلي دي. دا سیلاونه د موسمي بارانونو نه وروسته راوتلي دي. چارواکي وایي د ټولو نه زیات زیانونه په نیپال، هند او بنگلادیش کې خلکو ته رسیدلي دي. په میلیونونو خلکو ته تاوان رسولی دی. نوي کسان په نیپال، 50 کسه د هند د آسام په ایالت کې او لسګونه په بنگلادیش کې وژل شوي دي.
او وروستی خبر دا چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دواړو مشرانو د ترکیې لخوا د روسیې نه د S-400 په نامه د توغندیو د هوایي دفاع سیستم اخیستو او د F-15 جنگي جیټ الوتکو په هکله خبرې کړې دي. ترکیې څه موده وړاندې د روسیې نه د هوایي دفاع دغه پرمختللی سیستم واخیسته چې امریکا یې په قهر کړله. امریکا د دې اقدام په جواب کې ترکیه د اف 15 جنگي جیټ الوتکو د پروګرام نه وويسته. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. خو سپراسو د رپورټ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې په راتلونکو څو اونۍ کې به له طالبانو سره مخامخ مذاکرات پیل سي. همدا د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو لپاره یو بل ماموریت ته د چمتووالي خبر ورکړی دی. خو د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم رسیال سرور دانش د سولې د خبرو په باره کې وایي تر هغې چې طالبان اوربند ونه مني او له حکومت سره مخامخ خبرې پیل نه کړي د سولې خبرې هیڅ معنا نه لري. په دې باره کې د کابل ممتاز بهیر رپورټ رالېږلی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په داسې حال کې چې ټاکل شوی تر راتلونکو څو اونیو له طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل شي دغې ډلې پر ملکي اهدافو خپل بریدونه زیات کړي دي. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځ یې په ار کې یوې غونډې ته وینا کوله د کابل پوهنتون په دروازه کې پرونی برید ته په اشاره وویل سوله زموږ هدف دی. هیڅوک د سولې لپاره له موږ څخه زیاته ټینګه اراده نه لري. خو تاوتریخوالی د یو بل د منلو لاره نه ده. په کوم دلیل کله چې مذاکره څو ورځې یا څو اونۍ وروسته پیلیږي نو ولې بېګناه خلک په نښه کیږي؟ په کوم دلیل؟ جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې پر ملکي اهدافو بریدونه د سولې په خبرو کې د پرمختګ نه بلکې د خنډ لامل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د افغان سولې په تړاو یو بل ماموریت ته چمتووالی نیسي. ښاغلی خلیلزاد د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي چې د نوي ماموریت د چمتووالي لپاره یې په واشنگټن کې د جرمني او هند له سفیرانو او د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنو کې پر افغان سولې خبرې کړي دي. زلمی خلیلزاد هیله ښودلې چې د سولې د مذاکراتو په نوي پړاو کې لا زیاتو پرمختګونو ته لار هواره شي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوری ریاست دویم رستیال سرور دانش دا سولې له دغه هڅو څخه په هرکلی وایي چې طالبان له امریکا سره د مذاکراتو له لارې بریا ته نشي رسیدلی. ښاغلی دانش د شنبې په ورځ یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل تر هغې چې دا ډله خپله جګړه ییزه ستراتیژي بدله نه کړي او تر هغې چې له جګړې لاس وانخلي او اوربند ونه مني او د افغانستان د حکومت په رهبرۍ بین الافغاني مذاکراتو ته غاړه کښېنږدي د سولې خبرې د تش شعار په معنا دي او په حقیقت کې د نړۍ د عمومي کارو غولول دي. که طالبان فکر کوي چې یوازې له امریکا سره د مذاکراتو له لارې سوله راځي او بریا ته رسیدلی شي دا تش خیال دی. ښاغلی دانش زیاته کړه چې د جګړې اصلي قربانیان افغانان دي او د سولې په تړاو تصمیم هم باید دوی ونیسي. د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی وایي چې طالبان باید له افغان حکومت سره د یو مهم لوري په توګه مخامخ خبرو ته حاضر شي. ښاغلی ستانکزی له امریکا غږ آشنا سره په خبرو کې د جمهوري ریاست د دویم مرستیال څرګندونې د سولې د بهیر د ثبوتاش کولو په معنا وبللې او زیاته یې کړه
خبرې دا معنا هم درلودلی شي چې یو ډول دوی نارضایتي کوي د هغه لړۍ نه چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې په ارتباط کوي او د مستقیم ډول دا هڅې سبوتاژ کوي سره له دې چې باید هم د افغانستان دولت په مشخص ډول د خبرو یو خوا وي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب هم د پنځشنبې په ورځ خبرداری ورکړ او ویل که چیرې د سولې خبرې د اوسني نظام د ړنګولو لپاره دسیسه وي په وړاندې به یې ودرېږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو پیل، اوږدمهاله اوربند، له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش او د نورو په زیان د افغانستان د خاورې نه استعمالول د قطر د پرله پسې غونډو د بحث عمده ټکي دي چې دواړه خواوې تر اوسه ورباندې بشپړ توافق ته نه دي رسیدلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدر مون اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې واوریدل د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدان تور لګوي چې د ملي وحدت د حکومت مشران په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه د خپلو انتخاباتي کمپاینونو لپاره استفاده کوي. دوی وایي جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله باید د انتخاباتي کمپاینونو له اصولو سره سم عمل وکړي، خو حکومت دا خبره ردوي او وایي دوی د شفافو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دي او دا د انتخاباتو د کمیسیونونو کار دی چې پر وخت شفاف انتخابات وکړي. حکمت سروش په دې باره کې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې ولسمشریزو ټاکنو ته اویا ورځې پاتې دي، د ولسمشرۍ یو شمېر کاندیدان ولسمشر او اجرایه رئیس چې دواړه د ولسمشرۍ کاندیدان دي تورنوي چې د سولې له پروسې څخه کمپاینۍ استفاده کوي. د ولسمشرۍ کاندید فرامرز تمنا وایي حکومت د سولې پروسه خړه پړوي او غواړي له دې کاره په ټاکنو کې ګټه واخلي.
تقابل شورای امنیت
له امریکا سره د امنیت شورا د سلاکار تقابل او اوس د طالبانو پر وړاندې د حکومت خبرګون دواړه د دې لامل شوي چې امریکا او طالبان د حکومت په تقابل کې ودرېږي او حکومت غواړي په داخل کې یو ملي بسیج رامنځته کړي او په یو ډول وایي چې نه، امریکا او نه طالبان سولې ته رښتینی دي او یوازینۍ ډله چې اوسنی وضعیت څخه افغانستان وژغوري حکومت دی او دا یوه کمپاینی استفاده ده.
افغان حکومت وایي چې سوله او ټاکنې دواړې بیلې بیلې پروسې دي او ټینګار کوي چې حکومت ژمن دی چې رڼې ټاکنې ترسره کړي او دا د ټاکنو د خپلواکو کمیسیونونو دنده ده.
د بودیجې ستونزه هم حل شوې ده، امنیتي مسایل هم حکومت تر بحث لاندې نیولې دي، اوس دا په ټاکنیزو کمیسیونونو پورې اړه لري، خصوصا د ټاکنو په خپلواکو کمیسیون پورې چې دوی د ټاکنو مدیریت په هغه شکل چې افغانان یې غواړي. متاسفانه چې موږ دوه پرتقلب او دوه جنجالي انتخابات تر شا پرېښي دي چې د خلکو باور زیانمن کړی دی. ښه دا ده چې دا ځل انتخابات داسې ترسره شي چې په دیموکراتیکو پروسو خصوصا په ټاکنو د خلکو باور بیرته اعاده شي.
خود حقوق پوهان وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي ولسمشر تر کار پیلولو مکلفیت لري چې خپل واک او صلاحیت وکاروي، خو له اخلاقي پلوه باید خپل وظیفه او کمپاینی فعالیتونه سره بیل کړي. د دوی په خبره یوازې ولسي جرګه قانوني صلاحیت لري چې د ولسمشر د کار څارنه وکړي.
ولسي جرګه کوي چې په دغه موضوعات خپل غږ جګ کړي، کوم وخت چې ویني چې هلته دغه واکونو نه غلطه استفاده شوی ده، ګټه اخیستل شوې ده، خپل غږ جګ کړي او اعتراض وکړي. نور دغه نور اپوزیسیون او یا فردن مدني ټولنې بنسټونه نور ادارې قانوني واک نه لري چې جمهور رئیس په کارونو کې مداخله وکړي، فقط تبلیغاتي نگانه دوی کوي سی یو وسیله د فشار ووسی.
بلخوا د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، ناټو، امریکا، برتانیا او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون د ټاکنو د ملاتړ ګروپ استازو ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې حکومتي چارواکي او امکانات باید په ټاکنو کې د چا په ګټه یا تاوان ونه کارول سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
او د هم نړیوال رپورټونه. د امریکا او ایران ترمنځ د شخړو په دوام له برتانیې سره د ایران اړیکې هم مخ په خرابېدو دي. ایران یو برتانوي کشتۍ درولې ده او چارواکي وایي چې د کشتۍ مسؤلینو خبرداروي ته پام نه دی کړی، نو ځکه نو نیوال سوی ده. در رپورت تفصیل د رونا نورستانی څخه واوري.
د ایران د فارس نیوز اجنسی ویلی چې ایران د بریتانیا یو ټانکر لیږدون کې بیړۍ د هرمز په تنکی کې نیولې ده او بیړۍ د ټول پرسونل سره یې بندر عباس ته لیږدولې او تر هغې به په همدې بندر کې پاتې وي تر څو چې څېړنې د دې بیړۍ په هکله ادامه ولري. د ایران د جنوبی هرمزغان ولایت د بندرونو مشر علا مراد حفیفی ویلی چې دغه بیړۍ د ایران یوه کبنیونکې بیړۍ سره په ټکر کې وه او د سمندري ځواکونو خبرداری په نظر کې نیولې نه و. د حفیفي له قوله ویل شوي چې په بیړۍ کې سپاره 30 کسان به په بیړۍ کې د تحقیقاتو تر ختمېدو پورې پاتې وي. په بیړۍ کې 8 بریتانویان دي او 15 کسه یې د نورو ملکونو اتباع دي.
شدیم که یک فروند تانکر با پرچم انگلیس در مسیر ترددش با یک شناور صیادی برخوردی داشته. در پی این حادثه دریایی با تلاشی که صورت گرفت که تماسی برقرار بکنه و علت سانحه و چرایی سانحه و همچنین نحوه سانحه رو ارزیابی بکنیم که متاسفانه شناور انگلیسی پاسخ نداد و اقدام به تغییر مسیرش کرد و این تغییر مسیر خلاف مقررات بین المللی هست و باعث ایجاد شرایط برای حوادث دیگه ای رو پیش آورد و به همین خاطر ما تقاضا کردیم از نیروهای نظامی و ضابطین قضایی که در منطقه هستند، تقاضا کردیم این شناور هدایت شد به سمت لنگرگاه بندر عباس و با دستور مقام محترم قضایی فعلا در توقیف هست.
در سنتابلوک شرکت شدیدی بیړی مالک دی د جمی پورز وویل چې بیړی پر ټول نړیوالو سمندري قوانینو سمبال او بیړی د دوی تر کنټرول لاندې و چې دفتن د دوی د کنټرول نه بهر شوه. جرمی هان د بریتانیا د بهرنوی چارو وزیر په یو تازه ټویټ کې لیکلی چې هغه پر دې اندېښنه لري چې ایران د دې کار سره یو خطرناک لاره غوره کړې ده. که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړې زیاتې شوې، خو بریتانیا وایي چې له ایران سره د پوځي جګړې غوښتونکې نه ده.
We're not looking at military options.
مون پر پوځي اقدام غور نه کوو، د دې مسالې د حل لپاره پر ډیپلوماتیکو لارو غور کوو، خو زمونږ موقف واضح دی چې دا ستونزه باید حل شي. په خلیج کې آزاد ګرځېدل خورا مهم دي. که دغه آزادي محدوده شي، ایران به لوی بایلون کوي، نو دا د ایران په ګټه ده. هر څومره چې ژر کولی شي دا موضوع د حل کړي.
ایران لخوا د بریتانیا د بیړۍ نیولو وروسته لندن د شنبې په ورځ ټولې بریتانوي بیړۍ د موقت لپاره متوقف کړي چې د هرمز له تړانګې څخه تیر نه شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ د پیښې په هکله ویلي چې د بریتانیا سره یې په دې هکله خبرې کړي دي. متحده ایالات پر ایران تور لګوي چې د تیلو په تانکرونو باندې د هرمز په تړانګه کې ډېرې بریدونه ترسره کړي، خو تهران دا تورونه تل رد کړي دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ ماشامنی پښتو خبرونه اوري. هغه وخت چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس له مرکزی امریکا څخه د پناه غوښتونکو پر راتلو سخت شرایط سخت کړل، د بشري حقوقو یو شمیر ډلې هڅه کوي چې د دغو اصولو د عملي کېدو مخه ونیسي. د رپورټونو په اساس ویل کیږي چې امریکا به هیڅ مهاجر ونه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مرکزی امریکا له چارواکو سره مجلس کوي. په دې باره کې پام وکړئ رپورت.
د ولسمشر ترامپ لخوا پر پناه غوښتونکو د شرایطو سختولو د قانون په غبرګون کې د مدني حقونو یو شمېر ډلې غواړي په یو ګډ اقدام کې لږ تر لږه په موقتي توګه د دې قانون د عملي کېدو مخه ونیسي. د دې قانون له مخې هغه پناه غوښتونکي به په تدریجي ډول بند شي چې د مکسیکو په سرحد کې امریکا ته راتلل غواړي.
امریکایي مسؤلینو موږ بیرته مکسیکو ته ولیږلو. موږ ته یې جواز راکړی چې د خپلې قضیې د نهایي فیصلې اوریدلو لپاره دا ستمبر په 18 نیټه حاضر شو.
د امریکا د مدني ازادیو اتحادیې په ګډون یو شمېر ډلو د محکمې له لارې هڅې پیل کړې چې د پناه غوښتنې د مخنیوي دا قانون وننګوي.
دغه حکومت د مرکزی امریکا په پناه غوښتونکو زور راوړي. دوی نه غواړي چې پناه غوښتونکي دلته راشي.
چارواکي وایي چې د پناه غوښتنې نوی قانون د پناه غوښتنې پر سیستم د فشار کمولو لپاره په پام کې نیول شوی دی. د پناه غوښتنې نوی قانون په داسې وخت کې وړاندیز شوی چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن لاتینې امریکا ته سفر وکړي.
د بهرنیو چارو وزیر به د جولای له 19 څخه تر 20 نیټې پورې بونس ایرس، ارجنټاین، اکوادور، مکسیکو سیټي او سن سالواردور ته سفر وکړي. هغه به د دغه هیوادونو له چارواکو سره د امنیتي همکاریو پر پراختیا، دموکراسۍ او بشري حقونو پر وړاندې د امریکا د ژمنې په مشخصه توګه د کیوبا، نیکاراګوا او وینزویلا له خلکو څخه ملاتړ او پر اقتصادي مسایلو خبرې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به دغه سفر په ترڅ کې په ارجنټاین کې له متحدینو سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په یو کانفرنس کې ګډون وکړي او ترڅنګ به په بوینس آیرس کې د هغو 15 اتیا یهودانو په یادغونډه کې هم ګډون وکړي چې 15 کاله مخکې په یو لړ چاودنو کې وژل شوی وو. دغه پیښه پر حزب الله ډلې او ایران اچول شوی وو. یو شمېر څېړونکي وایي واشنگټن باید هغه ریښې پیدا کړي چې ولې خلک خپل کورونه پرېښودو ته اړ کیږي او امریکا کې پناه اخیستل غواړي.
You have to look at
تاسو باید په مرکزی امریکا کې د امکاناتو نشتوالی، د تبا کوونکو ډلو فعالیت او د بنسټونو کمزوري ته وګورئ. که تاسو غواړئ چې امریکا ته د دغو خلکو د راتګ مخه ونیسئ، نیول کیږي نه، دا خلک په دې سره پرېکړه کولی نه شي.
په وینزویلا کې د روان کړکېچ له کبله په میلیونونو کسان اړ شوي چې ګاونډیو هیوادونو ته پناه یوسي. مرکزی امریکا ته به خپل سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې مسلې هم خبرې وکړي. وحید الله فیضی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او د هم د دې خبرونه ورستۍ رپورت. له مخدره موادو سره د مبارزې مسؤلین وایي د دې مبارزې د خاصې اونۍ د لمانځلو په ترڅ کې غواړي چې په دې باره کې د کلو او بانډو خلک خبر او پوه کړي. په خوست کې کوکنار نه کرل کیږي، خو د مسؤلینو په وینا د نشه یي موادو د خرڅلاو له کبله په دې ولایت کې د رشدو کسانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د آشنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ لري.
خوز کې له مخدره موادو سره د مبارزې اونې داسې محل منزل کېږي چې د مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر لا د ډېرېدو په حال کې دی. په همدې لړ کې دلته د پوهنتون محصلینو ته د نشه یي توکو د زیان ترڅنګ پر هغو لارو چارو خبرې کېږي چې څنګه کولی شي د روږدو کسانو شمیر راکم او یا لږ تر لږه کنټرول کړی شي.
یو محصل، یو استاد، یو شاګرد وکولی شي کنه چې یو غټه کتله پوی کی چې دغه یو بدرنګ بوټی دی او موزیر بوټی دی، هم صحت ته توان لري، هم اقتصاد ته توان لري، هم شرن باد نه، هم د قانون او د عرف عادتونه باد نه.
نو نشه یي مواد یو طرف نه ځان ته ضرر رسیږي چې هغه خپل هر ډول ستونزې تکلیفونه بیا غلي لیبل اړخه هغه کورنۍ ډېرې په مشکلاتو په ستونزو کې بیا ژوند کوي، هغه سرنوشت بیا د خاورو سره خاورې کیږي.
د نشه یي توکو پر ضد مبارزې مسؤلین وایي غواړي چې له مختلفو لارو څخه په ګټې اخیستنې سره کلي بانډو ته دا پیغام ورسوي چې نشه یي توکي د انسان ژوند تباه کوي او ځان ترې لرې وساتي.
په مکاتبو کې د قومي مشرانو سره، علما کرامو سره، په ولسوالیو کې موږ پلان لرو چې دغه ورځ موږ ولمانځو تر څو ځوانان، قومي مشران، علما کرام هم په دې مبارزه کې موږ وهڅوو تر څو د نشه یي توکو پر وړاندې دوی هم خپل مسؤلیت ادا کړي.
په ورته وخت کې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي له دولت نه غوښتنه لري چې په یو وخت کې د ډېر شمېر معتادینو د درملنې لپاره امکانات برابر کړي.
یز میخته شل کسونه یا درش کسونه وار جوړ دی، په دا کې میخته تکلیف دی، میخته کاس ور والی، میخته وایي چې زوی نه کې ملاویږي، زوی نشته کې میخ کاس واپس روشي، اچ سمه مشکل وي وته پانه زپا مشکل وته جوړ شي.
د څېړونکو په وینا که هم د نشه یي توکو د قاچاق او خرڅلاو مخنیوي تر ډېره بریده له ستونزو خالي نه دی، خو په دې برخه کې د ټولنې د ټولو قشرونو همکاري لازمه ده.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د څو مهمه خبرونو لنډی زوري. د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قواوو سنټکام قمندان جنرال فرانک مکنزی ویلي دی چې له افغانستان سره د امریکا نظامی مرستې به دوام ورکړي. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي دی چې د سولې په تړاو یو بل ماموریت ته چمتووالی نیسي. د افغانستان جمهوری ریاست یو بار بیا ټینګار کړی دی چې انتخابات به په ټاکلي وخت کېږي. په قندار کې د برید له امله تقریبا 300 میلیونه افغانۍ زیان خلکو ته رسیدلی. عمران خان د امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن امریکا ته سفر کوي. د خیبر پختونخوا قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان کې د لومړي ځل لپاره ایالتي انتخابات وشول. دا سیمه د طالبانو او د القاعده د شبکې د جنګیالیو د پټېدو مهم مرکزونه ګڼل کیږي. د ایران نیمه سرکاري خبری اجانس تسنیم د برتانی د هغه کښتۍ ویډیو خبره کړې ده چې ایرانی چارواکو ویلي دي د هرمز په تنګي کې نیولې ده. په لیبیا کې د ملیشو د ډلې چې ځان د لیبیا ملي پاوز ګڼي مشرې د ترابلس نیولو لپاره د عملیاتو د پیل خبرداري ورکړی. د پایتخت کنټرول د حکومت په لاس کې دی چې ملګري ملتونه هم تر شا ولاړ دي. د امریکا د دفاع وزارت تایید کړل چې په سعودي عربستان کې امریکایي عسكر او پوځي تجهیزات ځای پر ځای کوي. د دفاع وزارت ویلي دی چې دا کار د باوري تهدیدونو په جواب کې کیږي چې تازه په سیمه کې پیدا شوې دي، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. د جنوبي اسیا په هیوادونو کې سیلابونو 125 کسان وژلې دي. دا سیلابونه د موسمي بارانونو وروسته راوتلي دي. چارواکي وایي د ټولو نه زیات زیانونه په نیپال، هند او بنگلادیش کې خلکو ته رسیدلې دي. په میلیونونو خلکو ته زیانونه رسیدلې دي. او روسي خبر ده چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په تلیفون کې خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دواړو مشرانو د ترکیې له خوا نه د S-300 په نامه د توغندیو د هوایي دفاعي سیستم د اخیستو او د F-15 جنگي جیټ الوتکو په هکله خبرې کړې دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا جغ آشنا رادیو پښتو او دری خبرونه دوام لري.